السلام علیکم په افغانستان کې د ماخام او بجې شوې ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو دی خبرونه ډیره برخه د ځوان فکر اونیزي خبرونه ته ځانګړې شوې په څو شیبو کې زمو همکار فریده سیال مختوړیو نن هم پر دې موضوع خبرې کوو چې په افغانستان کې په تیر بیا ځوانان څومره عدالت لاسرسی لري خو په لیدې سات په خبرونو کوو د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې د ماموریت شارز د فری رافایل یودی چې په افغانستان کې خونځي لښپېتو د زیاتو زده کوونکو مسموم دل یو ګټون یو ابوګنون کې جنایت بلل یو په یو ټویټ کې ټولو ته د عاجل روغتیا د هیلې ترڅنګ ویل چې هر ماشوم د زده کړې او خوندیتوب لپاره د خوندي ځای مستحق دی او خونځي باید امن ځایونه وي. راپورونه له مخې دا پېښه وړ مورز د سرپل ولایت سنچارک ولسوالۍ په دوه خونځیو کې رامنځته شوې او ویل شوي چې شاوخوا اتیا نجونې او د هغوی د څو ښځینه ښوونکو او ملازمینو په ګډون نه تنه نور مسموم شوی دی. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو او امنیتي پالیسۍ ویاندې نبیلله مصر علي هم د غونجنو د مسمومیدو پر خبر ژور خوشنۍ څرګنده کړی او په یو ټویټ کې ویل چې واکمن چارواکي د تاړتیا لري چې دغه بوګنون کې جنایت پیښه تعقیب کړي. هغه ویل د تعلیم حق د ټولو ماشومانو انساني حق دی او خونځي باید امن ځایونه وي. د مخکې ملګرو ملتونو د ماشومانو وجې صندوق یونیسف هم پر دې پیښه اندېښنه ښودلې او له واکمنو چارواکو یې غوښتي وو چې دا پیښه د سمدستي وڅېړي او عاملین دې ونیسي. چارواکو نه دي ویلي چې دغه نجونې په څه ډول مسموم شوي خو په سرپل کې دا پیښه داسې مهال شوې چې د 2021 میلادي کال په دوبی کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو رئیس سرپرست حکومت له شپږم ټولګي پورته میلیونونه نجونې له ښوونځیو منع کړي او پر دې سربیره د پوهنتونونو دروازې هم د نجونو او ښځو پر مخ تړلې دي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش اداره سیګار وایي په افغانستان کې شاوخوا 250,000 هغه کډوال ژوند کوي چې اکثره یې په 2014 میلادي کال له پاکستانه د هیواد ته کډه شوي دي. سیګار نن سېشنبه په یو ټویټ کې د دې خبرې ترڅنګ کډوال تر ټولو زیانګالي خلک بللي چې د ملګرو ملتونو په وینا 94% خوړو او 95% سرپناه ته اړتیا لري او 90% هم روغتیایي خدمتونو ته. اکثره دغه کډوال د پاکستان د خیبر پختونخوا ایاله د وزیرستانونو اوسیدونکو دي چې هغه مهال په سیمه کې سخت دریځ وسله والو په وړاندې د پاکستان د پوځ د پراخو عملیاتو په نتیجه کې له پولې د افغانستان خوا ته راوخت او اکثره په خوست او نورو څنګلورو ولایتونو کې په کمپونو او نورو ځایونو کې ځای پر ځای شوي دي. خپل سیمو ته د دغو کډوالو د بیرته ستنولو لپاره هڅو تر اوسه د پام وړ نتیجه نه ده ورکړې. د ایران د سپه پاسداران انقلاب ځواکونو نن سه شنبه په کور دننه جوړ شوی لومړنی داسې بلاستیک توغندی وخود چې تر غږه چټک ځي. د ایران دولتي رسنیو د هیواد سپه پاسداران انقلاب ځواکونو د چارواکو له قوله ویلي چې د فتح په نوم دغه هایپر سونیک توغندی له هر ډول دفاعي چتر څخه تیریږي خو د دغه ادعا په اړه شواهد نه دي وړاندې شوي. د راپورونو له مخې د دغه نوي توغندي د ښودلو په مراسمو کې د ایران د سپه پاسداران انقلاب ځواکونو قمندانانو او د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسي چې د دغه توغندي نوم د پخپله غوره کړی ګډون کړی و. رئیسي وویل موږ نن داسې احساس کوو چې د حملو د مخنیوي لپاره یو ځواک رامنځته شوی دی. د ایران د هوایي فضایي ځواکونو قمندان امیر علي حاجي زاده ویلي چې دغه نوی توغندی کولی شي په یو ساعت کې 15,500 کیلومتره واټن ووهي خو د لویدیځ چارواکو ویلي چې ایران تل د خپلو نویو توغندیو په اړه مبالغه کوي. اوکراینی چارواکو پر روسي تور لګولی چې د دې هیواد په اشغال شوي جنوب کې پر دنیپر سیند جوړ د برېښنا بند الوزولی دی. د ولسمشر ولادیمیر زلینسکي په وینا دې کار د دنیپر سیند میلیونونه لیتره اوبه د سیمې پر لور ورخوشي کړي دي. زلینسکي دا یو تروریستي عمل بلل دی. اوکراینی چارواکي وایي نن سهار له دې برید وروسته له خرسون څخه چې سیمې اوبو لاندې کړي لسګونه زره کسان له کورونو وایستل شول. د چارواکو په وینا د روسیې د حملې په نتیجه کې د اوبو سطح تر لسو مترو پورې لوړه شوې ده. په داسې حال کې چې احتمالا د برید به د زاپوروژا اټومي بټۍ هم له ګواښ سره مخامخ کړي وي. زلینسکي په دې اړه د خبرو لپاره د ملي امنیت شورا او دفاعي شورا غونډه رابللې ده. د افغانستان او سریلانکا د کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ به سبا چهارشنبه د جون اوومه دریمه او وروسته یو ورځنۍ سیالۍ ترسره شي. دغه لوبه به د کابل پر وخت سهار 9 بجې پیل شي. د دې درې ورځنیو لوبلړیو لومړنۍ سیالي افغانستان د شپږو وکټو په توپیر ګټلې او دوهمه کې بیا سریلانکا د 122 منډو په توپیر افغانستان ته ماته ورکړې ده. د افغانستان کرکټ بورډ نه دی ویلي چې آیا راشد خان به چې د ناروغۍ له امله په مخکینیو دو لوبو کې له ګډونه منع شوی و په دې درېیمه لوبو کې ګډون وکړي که نه. د سبنۍ لوبې ګټونکی به د دې لوبلړۍ ګټونکی شي.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
سلامونه ستړي مشه د ځوان فکر پروګرام دی او زه فریده سیال پکې ساسي کورمنه یم د راوادرې سازمان په خپل یو نوی راپور کې ویلي دی چې د طالبانو د حکومت له دوري د عدلي او قضایي قوانینو لغوه کول له دندې د مسلکي کسانو شړل او پر ځای د غیر مسلکي کسانو ګمارل عدالت د خلکو لاسرسي له ستونزو سره مخ او آن ناممکن کړی دی د راوادرې سازمان مندنی خی چې د 2018 کال د اگست په میاشت کې وخت د طالبانو په بیا رسیدو سره د طالبانو حکومت په عدلي او قضایي دارو کې د عادلانه محکمي اصول په پراخه توګه تر پښو لاندې کړی دی د سازمان د دوشنبه په ورځ د طالبانو په عدلي او قضایي نظام کې عدالت د لاسرسي وضعیت په نوم یو راپور کې چې په شپږو ولایتونو کې د 114 مرکو په پایله کې لیکل شوی دی ویل دی چې د عدلي او قضایي قوانینو لغوه کول له دندو د مسلکي کسانو شړل او همدارنګه د طالبانو حکومت لوري په محکمو کې د غیر مسلکي کسانو ګمارل هغه موارد دي چې په افغانستان کې عدالت ته لاسرسي ستونزمن او ناممکن کړی دی د دې سازمان مشر شهزاد اکبر ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي و چې د راوادرې راپور پر دریو برخو تمرکز کوي اول دا چې د طالبانو د محاکمو جوړښت دویم د افغانستان د عدلي او قضایي نظام پاشل کېدل چې د قوانینو او بنسټونو د لغوه کېدو لدندو د زرګونو قاضیانو مدافع وکیلانو او ډیر شمیر کارکونکو د لری کېدو لامل شوې دي رانغاړي او بیا د شخصي زندانونو مسلې ته هم پکې اشاره شوې ده البته دا د دې سازمان د مشر شهزاد اکبر خبرې وي د راوادرې سازمان پر راپور کې راغلي و چې طالبانو د محاکمو څارنوالۍ او عدلي وزارت مسلکي کارکونکو په ډلې زتوګه لا دندې ګوخه کړې دي او پر ځای غیر مسلکي کسان چې ډيري د دیني مدرسو فارغان دي پر دندو ګمارل دي په دغه راپور کې له قضایي لارو چارو سره د نوو ګمارل شوو کسانو ناشنایي د دې لامل شوې ده چې هغوی له تورنو کسانو څخه د اعتراف اخیستو لپاره شکنجې ته مخه کړې او دا کړنه د طالبانو په حکومت کې د جرم د اثبات په وسیله بدله شوې ده د راپور په دوام کې راغلي دي چې د طالبانو محاکمو د جزایي او حقوقي دستیو د سیړلو په برخه کې دودیز او سلیقي لارو چارو ته مخه کړې ده او په دې کار سره خزي او مذهبي لګکي عدالت ته د لاسرسي برخه کې لا جدي ستوندو سره مخامخ دي د طالبان د حکومت ویان زبی الله مجاهد بیا ویلي دي چې دغه راپور دوی رات کړی دی او هغه ازادي رادیو سره په خپل خبري کې ویلو چې د دوی حکومت عدلي او قضایي نظام عادلانه روڼ او بې پرې دی نن به په خبرونه کې په همدې موضوع خبري وکړو چې عدالت تلاسرسي په څمنه کپټول کې وایي چې عدالت څه ته وایي موږ څنګه عدالت تعریفو ولې باید خلک عدالت تلاسرسي ولري او په افغانستان کې په اوس وخت کې عام خلک په تیر ځوانان څومره په دې پوهیږي چې عدالت څه ته وایي او دوی څنګه کولای شي چې په ټولنه کې عدالت تلاسرسي پیدا کړي او خپل په کورنۍ ژوند کې په ورځني او چارو کې خلق په عام ډول باندې څومره له عدالت کار اخلي دغه پښتنه به ملمنو او پښتو د دینی او حقوقي چارو کارپو سلاودین سیدی د خزو د حقونو فعال او ګی میل او د پانتون محصله سوریا خان سره په دې بحث کې دي ل دوی به وورو چې دغه مستونز چې اوس مهال په افغانستان کې راولاړ شوې دي څنګه موږ کولای شو په داسې شرایطو کې عدالت سره لاسرسي ولرو په پایل کې به سیدی صاحب تور شو تاسو ته راغلاست او ډاکټر صاحب ستړي مشي کته سره ته په پایل کې عدالت تعریف کې چی عدالت یعنی څه
بسم الله الرحمن الرحیم سلام تاسو درنو ملمنو درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم ډیر ساده چې قوانين لرل او د خو قوانینو تطبیق عدالت دی و قانون کې دا کار کول چې باید وشي چې ونه شي غیر عدالتانه دی دا کار کول چې وشي او ونه شي او پراخ دي عدالتانه دی دا څه فنا په افغانستان کې دا حالت راغلی دی چې تیر قوانين ملغا نوي قوانين نشته اسلامي کلاي د شريعه الله په نامه باندې مدون څه نشته او دا هغه په نتیجه کې لا قانوني معلق او نه معارض دی چې تعصب وره او د تعصب وره او د عدالت انتظار په داسې شرایطو کې کول خوب دی او ښه شکر
ډاکټر صاحب قدم راته وي یادمونه مکتوب وکړه چې په افغانستان کې اوس مهال کم قوانین چې په تیر جمهوریت کې وو هغه لغوه شوی دي. خود طالبان حکومت وایي چې دوی شرعي او اسلامي قوانین پلي کوي. ستاسې په ان باندې دغه قوانین چې دوی یادونه کوي یوازې په قران کریم کې ذکر راغلی دی که دوی نه علاوه دوی هم بل څه لري؟ خو ډاکټر صاحب قدم راته وای زینی جزاګان چې په اسلامي شریعت کې دوی یادونه کوي لکه قصاص ته یا دغه تعزیری جزاګان چې په دیروستیو کې دوی ډیره تطبیق هم کړي په خلکو باندې د دوری او هلدي دغه ډول جزاګان چې دوی خلکو ته ورکړي ادب یا په کوم اساس باندې دوی راخېستي دي؟ بلی ډاکټر،
اسلام په جزایی سیستم کې چې ورته حکومت وایي باندې په دوه برخو تقسیمېږي، یو حدود دي بل تعزیرات. حدودي جزاګانې لکه قطعیات، رجم،
ډاکټر صاحب تاسو اړیکې کې ستونزه ده کله مو موقعیت ته تغییر ورکړی بو وکول په بخښنه سره ډاکټر صاحب لګ مو موقعیت ته تغییر ورکړی چې دا غږ مو په سمته غبندې وور میره وای
حدودی جزاګانې په داسې قوانینو باندې مهار شوې دي چې حدیث د پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی الحدود تسقط بالشبهات حدودی جزاګانې په وارد شدن په راتلو د شبهو کې طاقتي اکثرا حدودی جزاګانې چې په داسې وروسته پاتې ټولنو کې تطبیقیږي متاسفانه مخکې د دې نه چې د عدالت خبره وشي داسې خبر ده مثال راوړم زنا د اثبات لپاره څلور عادل غیر فاسق شاهدان باید داسې شاهدي ورکړي لکه چې د رانجو لرګه په رانجدانۍ کې په اصطلاح استعمالیږي نو ته ماته وښیا هغه ظالم شنی انسان چې د څلورو عاقلو بالغو غیر فاسقو انسانانو په مخ کې د دې شنی عمل اجرا وکړي عمل کې دا لسره د اثبات دپاره یې په اصطلاح ناممکن حالت دی اما ولې وجود لري دا په دې خاطر وجود لري چې د دې جزا هدف وقایه ده تربیه ده انذار ده داراول دي د دې شنی عمل نه ځان وساتي اما رد دي چې یو خو د اثبات لپاره داسې دقیق او سټریکټ شرایط ورته نه وي بل خو نه په قران کریم کې راغلي دي کچې تاسو څوک متهم کړو په جنا باندې او څلور شاهد مورانو مباشرتا د اتیا مری وایي چې بیا دې نه راغلي دا دې لپاره چې د دې جزا هدف دا نه دی چې حتمان دی باید شارې په دې حد کې چې دا په هر قیمت باندې تدقیق کی څوک د چا سره په یو کونج کې لیدل او د دې اثبات شرایط او امکانات نه برابرې دل او هغه رجمول د هغه تخلفات چې په دې ټولنه کې نن سبا اجرا کیږي او دا د تاسو ورډ او د اسلام دوم جزاګانې تعزیراتي جزاګانې دي تعزیراتي جزاګانې د پاره یو سلسله قواعد او قوانین او طریق د اثبات تنظیمول دا هغه شی دی چې بیا هم طالبان پکې پاتې راغلي دي اصل پاکي ده څوک عجیبا نه لري چې د خپل بې ګناهۍ دپاره دلیل راوړي چې ته یو سړی ویسه او څلور پنځه ورځې یا یو میاشتې بندي کوه ویې وهه او ویې ټکوه په زور باندې اقرار وي پسې نه واخله هله صلح عدالت نه دی او متاسفانه ډېرو مواردو کې دې مورد کې طالبان پاتې راغلي د عدالت خبر وي طالبانو د اوسني نظام په چوکاټ کې لپاره
مننه مننه کورودان ډاکټر صاحب تاسو به تر غرزو وربه شو د خزو د حقونو فعالې اوګي عملته اوګي جانې تاسو مستړي مشه په خیر اغلې د ډاکټر صاحب خبرې مو واوریدي او د دغه راپور جزئیات مو هم واوریدل چې په دې راپور کې یادونه شوې ده چې په زرګونو کسان د طالبانو د نظام لخوا د عدلی او قضایي قوانینو له لغوا کېدو دوی له دندو شړل شوي دي او په ځای غیر مسلکي کسان ګمارل شوي دي ستاسو په ان باندې په افغانستان کې اوس مهال خزي له کار کولو منه دي انجونی زده کړې نشي کولای څومره دغه کسان په ځانګړي توګه خزي چې له کار کولو محرومي شوي دي څومره دوی په دغه مسله باندې پوهیږي چې د دوی په حق کې بیا عدالتي روانه ده او آیا داسې یو څه ساسي پان باندې د دې خزو او د دې مېرمنو ترمنځ شته چې دوی وکول شي یو څه رامنځته کړي او دغه بیا عدالتي غږ پورته کړي مننه کوم
سلام تاسو اوریدونکو ته او دغه خبره ده چې افغان خزو خو د افغان خزو نوم چې کله یادېږي د دې د نوم هغه لفظ په خپل د درد لفظ دی او د دې هغه درد دومره ډېر دی دومره رسوا دی دومره انبار انبار دی چې هر لوندې کتی شي او هر کوم یې اورېدی شي او حتی یو بې حسه کسې حس کولی شي د دې هره خوا درد دی هره لحظه یې درد دی خو په عدلی و قضایی برخه که پخوا هم به اندازه ستون دیو که یو خز اول خو په اطرافو کې دا د دې د ټولنې کې کله دا محکمې ته مراجعه کوو د عدالت د غوښتنې لپاره، هغه د پاره لوی پیغور او هغه دې ته هغه کورنۍ کې نه منل کېدله، د هغه په وړاندې ډېرې تکلیفونه ولاړېدل. نو په دننه په سارایي توګه په کورنۍ کې هم که عدالت نه تامینېده او دا بې کسه وه او بې وسه وه او د جبر لاندې وه همیشه، یعنی بی عدالتی دی پاک که شوی در پساره تو بخو ناممکنه ده چه عدالت خطو به تدبیق شی او رایت شی. نو خبر پا دی که ده چه اوز چه پا عدلی و قضایی سانگو که میرمانی نشتا و میرمانی سپونزی لری، تو باور رو که چه اغای داره که اغای خو مراجعه کولی نشی زکاز خطوک نشتا چه ده اغای ده حالت رو بوری او بلاخره حق اقدار ته وسپارل شي. د هغه غوښتنې دپاره میرمنه همداسې چې ما درته وویل چې ټول ژوند یې د باروتو تریخ لوګی شوی دی او ژوند یې فقط در چا سره جنجال دی. یو بېخونده زندګي او یو بېخونده کاروبار دی دلته ژوند کول د یو ښځې ډېره سخته ده، ځکه د کور نه بیرون وځي مدیتونه
افغانی ټولنه کې تاسې په محاکمو کې د ښځو نشتون ته اشاره وکړه، بیا مو دې ته اشاره وکړه چې که چیرته ښځې نه وي نو نورې ښځې مراجعه نه کوي محاکمو ته نه ځي. په ټوله کې کراته په افغانی ټولنه کې د ښځو د په وړاندې د بې عدالتۍ مثالونه وایي، که هغه د کورني ژوند نه پیل کړي او په ټولنیزو مسایلو یې ختم کړي.
نو کورنۍ کې خو تاسو پوهیږئ چې د تاریخ په اوږدو کې په افغانستان کې په افغاني ټولنه کې چې علم پوهه د ښځو دپاره په دې کچه پورې، یعنې د تاریخ په اوږدو کې کله کله داسې نوسانات راغلي دي چې دې دپاره زمینه مساعده شوې ده او یو ښاري سیمو کې به ښځې علم پوهه ترلاسه کولو، خپل بیداري ته خپل شعور ته به رسېدلو، هغوی خپل یو څه کولی شو چې په تولید کې څه هم ونیسي او په کورنۍ کې که یو لسته راوړنه په اقتصادي شکل امکانات ولري نو د هغه خبره اورېدل کېده، هغه په تصمیمګیري کې ونډه درلوده. بغیر د هغه نه خو ښځه یو احتیاج مجبوره ښځه وه چې هر طور باندې کېده او بس هغه به منه که په دې باندې هر څومره جبر کېده او په ځان به یې سوځوو. بالاخره دا خو موږ پوهېږو چې ډېر داسې قضیې لرو چې ښځې چې لاره یې پیدا کړې نه ده، بالاخره ځان یې سوځولی دی، ځان یې له منځه وړی دی. او دا ټول د دې محصول دی چې په هغه ټولنه کې علم پوهه د ښځو دپاره زمینه مساعده نه وي او دوی نشي کولی چې خپل د حق نه دفاع وکړي یا خپل هغه ژوند کې کوم جبر ورباندې راځي متحمل شي. نو خپل ځان یې له لاسه ورکړی دی، اما څوک د هغه غږ نه دی اورېدلی دی. او محکمه کې هم که دا ځي یا په ټولنه کې په اجتماع کې که نارینه ملامت هم وي ښځه ملامت کېږي، په هره قضیه کې ښځه خلک محکوم ګڼي. دا زموږ هغه وروسته پاتې ټولنې محصول دی چې هغه ناوړه دودونه او رواجونه پکې حاکم دي. په هر ډول چې کېږي ښځه باید ملامته وي او سړی په هر صورت کې ملامت هم دی، هغه سلامت دی، هغه ته یو امتیاز ورکړل شوی دی.
ډېرې مننه. مننه کور ودان بیرته به تاسو ته راوګرځم. غلی سوریا ته به ورشم. سوریا جانې که تاسو راته وایي تاسو د حقوقو پانځي محصله میاستې او دا دی اوس چې څو میاشتې تقریبا نږدې کال ته کېږي چې افغان نجونې په پانتونیز زده کړو کې هم دروازې وربند شوي دي او دوی راګرځول شوي دي. تاسو راته وایي ستاسو په باندې دا چې په افغانستان کې نجونې ښوونځیو ته نشي تللی او پانتونونو ته نشي تللی، تا ته دغه کړنه د طالبانو څه ډول ښکاري او ستا تعریف خپله د بې عدالتۍ نه څه ده؟
رحمان رحیم، زما سلامونه احترامات تاسو ته او درنو مېلمنو ته او ټولو اورېدونکو ته. خوشحاله یم چې تاسو سره په دې برنامه کې یم. یو محصل په توګه، د حقوقو محصل په توګه، د بې عدالتۍ دا تقریبا نیم کال نه پوره کیږي. نن سبا چې د لړ زده کړې پوهنتونونو دروازې د نجونو پر مخ باندې د مکاتب دروازې خلاصنه پرې بند وو، نو دا خو نه یو بې عدالتي ده، یو بې انصافي ده. بې عدالتي په یو ټولنه کې هغه وخت رامنځته کیږي کله چې حقوق موجود نه وي، قانون موجود نه وي، د هغه قانون په لاره کې یا یو اصول یا کړنلاره نه وي چې یو انسان وکولی شي خپل حقوق ترلاسه کړي. نو که چېرته دلته قوانین نه وي، قوانینو کې بیا اصول موږ ته نه وي ټاکل شوي، کړنه موږ ته نه وي ټاکل شوي چې په دې لاره موږ کولی شو خپل حقوقو ته لاسرسی پیدا کړو، نو هېڅکله هم یو کس یا یو محصل وي که هغه یو عادي ښار اوسېدونکي اوسېږي یا هم یو د ښځه په کور کې اوسېږي، هر چېرته چې خپل حقوق نه شي ترلاسه کولی. دا د طالبانو د دورې تر ټولو درنې مېلمنو دا ټوله چې دا د یادوري کړی ده، تر ټولو غټه خلا چې ده د دوی حکومت کې تر اوسه پورې همدغه ده چې دوی قوانین دوی په دې نه دي توانېدلي چې قوانین دوی په مدونه ډول چې ده دوی راجوړ کړي. په ټولنه کې چې قوانین نه وي عدالت نشته، عدالت نه پلی کېږي. نو که چېرته زه یو کس ته وایم چې خپل حقوق ته آواز اوچت کړه یا هم ودرېږه، خپل حقوق وغواړه یا هم هغې لپاره مبارزه وکړه، نو لومړی خبره یا لومړی پوښتنه به د هغې همدغه وي چې په کوم لاره باندې زه دا کار وکړم، په کوم مشکل باندې لاړ شم. نو په ټولنه کې نن سبا زموږ په افغانستان یا خصوصا افغاني ټولنه ښځو لپاره خدای چې دا همیشه مظلوم پاتې شوی دی، په دې ټولنه کې همیشه د خپل حقوقو څخه لرې پاتې شوی دی. دا که چېرته قوانین وو که نه وو، په دې دورو کې هم همداسې وو چې ښځې نه شو کولی په اسانۍ توګه خپل حقوقو ته لاسرسی پیدا کړي. بیا هم یو قوانین موجود وو، یو کړنلاره وه په حقوقو په بخش کې، ښځو ته وکیلانې موجودې وي. خو اوس چې قوانین نه شته، بیا د دې تر څنګ چې ښځې نه په قضاتو کې شته نه په څارنوالیو کې شته، نو یو ښځه هېڅکله هم نه شي کولی چې خپل ستونزې یو سړي ته ووایي. د دې کار کولو لپاره ډېره غټه جرأت پکار دی چې زموږ افغاني ښځې او مېرمنې دا جرأت هېڅکله هم نه شي کولی. زموږ ټولنه ورته دا اجازه نه ورکوي، نو دوی به خپل حقوق په کومه لاره به ترلاسه کړي. نو دا خو یو غټه بې عدالتي ده د ښځو په حقوقو کې، د نجونو په حقوقو کې، د دوی په حق کې دا غټه جفا ده.
سوریه جانې، که دا راته ووایې، تاسو یادونه وکړه چې دوی په اسانه باندې یا په ټوله کې نه شي کولی خپل دغه حقونو ته لاسرسی پیدا کړي، ستاسو په اند باندې ستونزه یوازې په نظام کې ده چې اوس مال طالبان راغلي دي، دوی په ټوله کې ښوونځي بند کړي، پوهنتونونه بند کړي دي او ښځو ته په ادارو کې د کار کولو اجازه نه ورکوي؟ کله دې ورخوا په کورنیو کې یا له دې وړاندې که جمهوریت هم و، دغه ستونزه په عام ډول په ټولنه کې موجوده وه چې د ښځو لپاره ستونزمنه وه چې د خپل حقونو لپاره یا د عدالت د ترلاسه کولو لپاره مبارزه وکړي؟
د طالبانو په حکومت کې زه فکر نه کوم چې غټه خلایي. د دې په حکومت کې غټه خلا همدغه ده چې دوی د دې لپاره یا د ښځو لپاره خاص قوانین دوی نه دي ایجاد کړي. دوی هېڅ حکم نه دي کړي د ښځو لپاره، خو دوی هېڅ قوانین نشته. دوی وایي چې موږ شریعت پلي کوو، قوانین مو اسلامي ده صحیح ده. نو قوانین چې اسلامي ده صحیح ده، قرآن کریم رانه، د قرآن کریم ترجمه ورسره رانه، ولې تفسیر بیا راغی؟ د دې لپاره تفسیر راغی چې قرآن کریم هغه احکام چې راغلي دي په تفصیلي ډول ټولو ته واضح شي، هر انسان په خپلو حقوقو باندې پوه شي. نو که چېرته دا ضرورت نه وي یا د ټولنې لپاره قوانین ضروري نه وي، نو ګڼ شمېر علما، اسلامي علما، هېڅکله به دوی نه ویله چې په یو ټولنه کې قوانین د هغې ټولنې د اصلاح لپاره ښه وي، د عدالت د پلي کولو لپاره چې ده قوانین ضروري ده. دا په دې دوره کې هم شته، په دې دورو کې ما هم ویله چې شته دي. اصلاً زموږ چې ده افغاني ټولنه کې د ټولو غټه خراب زمونږ رسم و رواج اصول دي. دوی هغه ناوړې کلتور ده چې دوی تر اوسه پورې ځان سره هغه نسل نسلو ته انتقالوي. دوی که چېرته یو ښځه په یو ټولنه کې درېږي، خپل حقوق راغواړي، د هغې لپاره ګڼ شمېر غبرګونونه ښودل کېږي. اسانه مثال به زه تاسو ته درکړم چې په یو کورنۍ کې دا حقوق ورته په اسلام کې راغلی ده، په قرآن کریم کې ورکړل شوی ده چې دوی کولی شي د پلار په میراث کې یا د پلار په شتمنۍ کې خپل حق میراث ویسي. نو دا حق ورته الله ورکړی ده. کله چې خور پسېږي خپل حقوق راغواړي، زموږ په ټولنه کې هغه یو شرم دی، یو آر ورته بلل کېږي چې دا ښځه څنګه پاتې ده خپل حقوق راغواړي، یا څنګه په میراث کې څه ده خپل حصہ غواړي. دوی ته میراث پړنې کې ورته ویل کېږي، بېلابېل ورته قسم قسم نومونه ورته اخیستل کېږي، تر دې پورې چې ورونه ورته ته وای چې مونږ تاسو سره نور اړیکې نه ساتو تاسو سره اړیکې مونږ شنو نو دا څه دی یو ناوړه کلچر دی چې زموږ په ټولنه کې تر ډیره پورې حاکمه ده او زه فکر کوم چې ته مونږ خپل ځان تغیر نه کړو دغه ټولنه ته مونږ تغیر ونه کړو دغه کلچر ته تغیر ونه کړو تر ډیره پورې نسلونه څنګه به تیریږي او خپل بخون حقوق خلاصته باندې شي پیدا کوله
مننه سره جانې کور ودان ډاکټر صاحب تاسو ته راځم تاسو مخکې دا ونه وکړه چې طالبان هم د شریعي قوانینو په تطبیق کې پاتې راغلي دي او همي د غنور قوانین چې په تیر جمهوریت کې په افغانستان کې تطبیق کېدل هغه هم لغوه کړی دي اوس په داسې وضعیت کې چې دوی د دواړو لورنه ضعیف دي او نه دي توانېدل چې شریعي قوانین په سمته باندې یو څه جوړ کړي او تطبیق کړي په خلکو باندې تیر قوانین هم لغوه کړی دي په داسې وخت کې خلکو ته دا لازم ده چې د دوی هغه اوامر او احکام چې د دوی د مشرانو له لوري صادریږي وایي مني
مننه متاسفانه د شرع حکم لا طاعت للمخلوق فی معصیه الخالق مخلوقنا اطاعت کول په هغه موارد کې چې د خالق د امر په خلاف یې نشته دا بحث اوږد بحث ده اما په ټولنه کې د قانونیت او د ښځو د حقوقو په اعتبار باندې دا بې انصافي چې تمام د طالبانو دا اختلافي د طالبانو د حکومت پورې منحصر کو په وروسته پاتې ټولنو کې د ضعیفو اقشارو د هغه جملې څخه د اطفالو د ښځو او یو سلسله د اقشارو حقوق طلب شوي دي قانونیت نه دی مراد شوی اما طالبانو دې ته نور هم زور ورته په یقیني ډول ویلای شم چې دلته یو سلسله داسې سوء استفاده شوې دي چې د هغه په نتیجه کې افراط او تفریط موندلای دی د ښځو د ښځې او نر تساوي د انسانيت شته اما دا او اما تساوي د رسالت نه ده ښځه په ټولنه نارینه په ټولنه او په اجتماع کې خپل رسالت لري او په اسلامي دین کې د دې مشخص تعریف شوی دی دا بس او کټ بس دی اما په مجموع کې همغه سم چې ویلې هغه تجربې نه چې زلرم یو وخت په مدني کورنۍ فاميلي کورنۍ او په اصطلاح کورنۍ محکمه کې هم عضو د محکمه او یو څه تجارب لرم په دې مورد کې متاسفانه مېرمنې او په مجموع کې هغه افراد د عدالت لپاره په افغانستان کې په اصطلاح حل ځل کوي محدودیتونه لري دا خبره په نور نړۍ کې هم یو شمیر شته دي اما دلته ورته داسې ساختارونه ایجاد شوي دي چې دا هغه په نتیجه کې مرسته وشي متاسفانه غلط دوت د اسلام هغه غلط دوت مسره دوت نه ده هغه دوت چې د اسلامي شریعت خلاف وسی هغه دوت زمونږ ور نه ده زمونږ د دې حالت عوامل زیات دي اما یو ستر عامل دا دی زمونږ د اسلام د دین نه لري شي ځان ته مسلمان وایو او په هغه موارد کې ځان ته مسلمان وایي چې هغه زمونږ په ګټه ده د خور حق د مور حق خزه مور ده خزه خور ده خزه
ډاکټر صاحب دلته یو بل پوښتنه کوم و به هیڅ اساس خبرې کې مداخله وکړه طالبان کله چې په افغانستان واکمن شو اوس مهال هم د خبره کې چې دوی د اسلامي د اسلام په چوکاټ کې د شریعت په چوکاټ کې د خزو حقونه ورکي کله چې بیا د شریعت چوکاټ تر ازو او تاسو مخکې دا ونه وکړه چې په زیاتره هیوادونو کې چې ضعیف دي خزې او ماشومان د داسې وضعیت قرباني ګرځي نو طالبان خو په افغانستان کې اسلامي شریعت پلی کوي دوی ولې د خزو حقونه لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه په شریعت کې ورته ورکل شوې دي د خطر په خولاندی کې
متاسفانه په مختلفو ناستو او مباحثو کې چې د طالبانو او د اسلام سلام غږیږم یا زما په افاده کې مشکل ده یا د زما بحث نشي اخستلی په دې کې شک نشته دی چې اسلام په تمام ساحاتو د ژوندۍ کې خپل مقررات لري خپل فتاوا لري خپل مجتهدین لري خپل کتابونه لري چې په تمام عرصو کې په تمام عرصو کې نه هغه شان چې تاسو نو ویراوی دي پرکمه مداون شې نه لري شخصي فتاوا وی دي کله چې طالب وایي چې د اسلام شریعت منم په تطبیقوم دل سره په دې خبره باندې نه دی چې د معین حکم په ارتباط باندې په خپل حال سنت او جماعت کې لساو فتواوی دي لساو برخودونه دي لساو اجتهادونه دي کوم اجتهاد ته عمل کوي ما ساده مثال ته وویل چې ته ما باندې کوي ته چې خزه باندې کوي چې نو په نه مجبور شوی ده تښتېدلې دي څو ورځې ساتي څو ورځې باندې محکمې ته مراجعه وکړي وکیل څوک دی هغه څوک چې غیر فنی دی د یو فنی شخص چې مسلکی څارنوال یا پولیس دی د هغه په مقابل کې بدون د وکیل مدافع پرې د پرېښودل دا غیر عادلانه دی د دې دپاره کوم سخت تارونه ایجاد شوي په نوره نړۍ کې دلته فوندونه وجود لري منابع وجود لري چې د داسې غیر مسلکي افرادو دپاره د ضرورت په وخت کې حقوقي مرستې او مشورې ورکوي د طالبانو اساسي او بنیادي خبره هغه ناخوالې هغه انحرافات چې په تېرو شلو کلو کې په دې وطن کې وي په هغه باندې اتکا ده امر د حرام د بل حرام کار دپاره مبرر نشي کېدلی دا چې دلته یا هلته تخلف و دلته یا هلته تجاوز و دا د دې موجب نشي کېدلی چې اوس دې هم په دې تخلف کې ادامه پیدا کړي په دې خاطر باندې طالبان له سره په دولتداري خبر نه دي په ډېرو مواردو کې په قرنونو قرنونو د نوي عصر د امکاناتو نه په اصطلاح بېرته پاتې دي دا چې موږ وایو بېرته پاتې دي دا د اسلام دین نه دی بېرته پاتې د اسلام دین د انالوګي او د قیاس پر بنیاد باندې داسې فتواوي لري چې په هر عصر کې هغه ابدیږي بدون دې چې د اسلام اصول او منابع مرضي تشدي اسلام دین ابدي دین دی اسلام دین د دنیا دین دی
ډاکټر صاحب تاسو خبر نه هغه چې ما واخیستل دا چې په اوسنۍ شرایطو کې کچری یو هیواد اسلامي شریعت پلي کوي په څنګه کې باید حتمًا قوانین ولري چې هغه د وخت سره برابر وي ساسي هدف هم ده
یعنی هغه شخصي فتواوي چې د اسلام په دین کې شته دي هغه شخصي اجتهادونه چې په مختلفو مواردو کې شته دي هغه د مدون کرشي د د د د پارلمانونو په اسلامي ټولنه کې خالق د قوانینو نه دي د هغه فتاوا او چې په اسلام په چوکاټ کې وجود لري د هغه اساس او د خپل شرایط سره برابر روایت تدوینوي امره چې په شپېت او عمو کله شپېت مو کلونو کې د مصر د هیواد منځ مدني قوانين را ترجمه ک په مصر کې علما او روحانيين د اسلام په چوکاټ کې کې ناستل مدني قانون جوړ کړ او زمونږ استادانو زمونږ مشرانو دا قوانين افغانستان ته ترجمه کړو او د افغانستان د مدني قانون د هغه پر بنیاد باندې سیستم لري حساب لري کتاب لري احوال شخصیت تمام موارد کې موجود و د انسانانو او د نورو حیواناتو فرق دا ده چې انسانان تیر تجارب را اخلي او هغه باندې بل خلق دي د حیوانات چې دي سر نه شروع کوي متاسفانه د دې په ځای چې موږ تیر قوانين هغه چې زما په خوخه نو هغه باندې نو راکړو هم دا سبا دی به اعلان وکړي طالب تیر قوانين په هغه موارد کې چې موږ نه دي ملغه کړی اغه تطبیق ور دی او دا تطبیق به چې دی په دولتداري له سره خبر نه دي متاسفانه دا او ته توهین ښکاری چې څنګه تیر مونږه چې د جمهوریت دی اغه السلام علیکم دا خو انساني ټولنه ده د زمونږ کلرونه دي د زمونږ نیکونه دي دا ارزښونه دي دا سیستمونه دي دا سختارونه دي چې جوړ شوی دي په داسې اخیف ډول باندې هر څه د تیر نه ردول دا د دولتداري او د حاکمیت قانون له سره به خبري ده بیا دا عدالت ده د اسلام نه به خبر دي متاسفانه د اسلام دین د تیرو ادیانو ادامه ده دا څه وشه ادامه نه ده هغه ته نوې محتوا ورکړه ده د غلام په مورد کې د خځې په مورد کې د نارینه په مورد کې د ټول مورد کې بشري تجارب د انساني تجارب د نوې محتوا ورکولو په شکل باندې عمل شي متاسفانه دا تعصب دا په اصطلاح عقب افتادگی دا د ټولنې ته ډېر بد عواقب لري او متاسفانه طالب هغه طالب چې وایي چې موږ اسلامي شریعت عملي کوو نو سره نه پیږي چې څه وایي دي چې ظاهر نن لري د په هغه عمل کې د دې خبرې ما په ابتدا کې وایي چې ما باندې کوي څو ورځې مې سره نوادي کې توقف دی توقیف جرم جزا نه ده، توقیف تدبیری عمل ده. درې شرایط چې راغله چې یو نفر د عدالت نه فرار ونه کی، مستندات تغیر نه کی، او پر جرمی عمل باندې ادامه او تکرار نه کی. کدا درې شرایط وجود نه لري، یو نفر حق نشته چې څوک په مجرد اتهام باندې بند شي. هغه وخت انسان بند کیږي چې په حکم نهایی د محکمې باندې او څوک محکوم شي، د هغه نه مخکې هغه سره بے گناہ انسان بر خود کی گی. کل مولود یولد والا فطرت الاسلام، اصل پاکی دا ناپاکی باید ثابت چی. ما چی سو گونی سی ثابت، ما تا ضرور ندے چی ثابت کی چی ما گناہ ندہ کری. دا باید کارنوالی و پولیس ثابت کی چی ما گناہ دا چی ما چپکا و وہا و وہا سمی چی لازن دی و کری. اگر آبان اقرار کی دالت سر عدالت نشتا ہو دی طالبان رومین تیرا سرائی محاکم لوالی.
مننه ډاکټر صاحب، کور ودان تاسو بیرته وګرځو. اغلی یو گئی که تاسو تراشم ډاکټر صاحب زینو ټکو ته اشاره وکړه، پوس محل کې هغه څه چې طالبان یې ادعا کوي چې دوی اسلامي شریعت په افغانستان کې پلی کوي، په ټوله کې تاسو د یوې مېرمنې په توګه چې د ښځو د حقونو لپاره فعالیت کوئ، د دغې حالت نه څه برداشت کوئ؟ او هغه کسانو لپاره چې میرمنو لپاره په ځانګړې توګه چې بې سواده دي، په کورونو ناستې دي او هیله مندې دي چې لورګانې ښوونځي او تلاړ شي زده کړې وکړي، څه برداشت له اسلامه کوي؟ او آیا دوی هیله مندې دي چې دغه اسلام دین چې د عدالت نوم هر وخت په کې یادول کیږي او د عدالت په نوم باندې د اسلام نوم ورسره یو ځای تړل شوی وي، دوی څه برداشت کوي چې آیا اسلام کې واقعا عدالت شته چې طالبان په دغه شکل تطبیقوي که نه؟
مننه کوم. افغانی ټولنه کې تاسو پوهیږئ چې دوی د سره اسلام دي، مسلمانان دي، او هغه کې تعلیم د ښځو د نارینه دپاره کوم ممانعت نشته، دواړه باید تعلیم وکړي. کله چې داسې یو کړنې څه افغاني ټولنه کې او څه په نورو هېوادونو کې چې اسلام هلته تطبیقیږي او مسلمان هېوادونه دي، هغوی داسې فکر کوي چې دوی د اسلام په ضد دا کړنې دي، ځکه اسلام خو د تا خبره تاسو وویل چې د عدالت دین دی، د سلام او د مساوات او د اخوت دین دی. نو دی کې هغه کړنې چې دوی ورځ تر بلې هغه حرکات چې دوی چاکي څه هغه پنځه اول کالونو کې چې اول کال کې هم اوله دوره کې هم دوی وویل چې مونږ مخالف نه یو چې دوی مکتب ووایي، خو د څو وخت دپاره امرسانی هلته وویلې دوه میاشتې هغه ښځې چې معرف کې کار کوو هغوی اجازه درلوده چې عزیر امضا کړي او غیر مستقیم شکل معاش ورته ورسېږي، بیا پس هغه کار بند شو. بیا به همدا یې ویلي چې تر کلونو کلونو پنځه کالو کې همدا تر آخرین ورځو پورې دوی ویلي چې مونږ مکتب ته اجازه ورکوو، شرایط ته دوی روان دي چې دغسې یو شرایط ورته وټاکي چې دوی تحفظ ولري، محفوظ وي او متضرر نه شي، ځکه ټولنه داسې ده واسې ده ډېرې دی چې دوی کار وکړي چې دا ټولنه انساني جوړ کړي. هغه شرایط چې دوی غوښته تر اخره پورې دا همداسې پاتې شوه، او دوی ونه ویل چې دا کوم شرایط مونږ ورته غواړو. بل اخره وخت یې پوره شوه، همداسې خلک پنځه کاله د علم پوهې هنر نه شاته پاتې شو. د افغانستان په ټوله کې د تمدن د کارمان نه بیخي وغورځول شو، بخښنه غواړم. دا ځل اوس هم د امر ثانی نه حتی د دې کلمې نه خلک بیخي متنفره دي چې دا یعنې هېڅکله به هم د تعلیم دروازې باید خلاصې نه شي. نو طبعا دوی داسې نظر لري چې دوی کړنې خدای مکړه بیخي د اسلام په خلاف دي، اسلام ته دوی ضرر رسوي، خدای دې هغه ساعت نه کوي، خو همداسې برداشت لري دوی. اکثره د عام خلک هم وایي نو په اسلام کې خو ټول قوانین د اجتماع د انتظام دپاره پیشبینی شوي دي او هلته شته دي، او دغه قانون چې پلي کېږي نه او رعایت کېږي نه، نو طبعا د دوی نظرونه بیا د دوی په مقابل کې منفي اکثرا زه اورم. او غیر له دې چې هغه اسلامي هېوادونه په دې قضاوت کوي او دریز لري دوی ته بار بار ویل دي دوی غونډې کړي دي دوی خپل هغه قاطي دریز ښودلې دي دوی غږ کړي دي دوی ته راغلي دي اما بیا هم دوی همدا په خپل خبر باندې ولاړ خبرې دي او چې ولاړې دي تر اوسه پورې چې دا مونږ کلتوري ستونزې لرو دا لرو هغه لرو د تاریخ په اوږدو کې د امیر شېر علي خان د وخت نه تر نن پورې دا کلتوري هغه نه و او اوس دا کلتور پیدا شو دا کوم کلتور دی چې نه جوړېږي دا کوم شرایط دي چې ته همدا وایي چې کار پرې روان دی زه نه پوهېږم څه رقم روان دی کله به دا خلاصېږي دوه کاله یو عمر دی که یو ورځ د تعلیم نه څوک شاته پات شي هغه هېڅکله هغه نورمال مسیر ته خپل راتلی نه شي که یو ښار دړې وړې شي ویجاړ شي وران شي په بمونو باندې تکه تکه شي خو دغه ټولنې ځان نیروبې آباد به کې او لکه کابل چې څونه خراب شوي وو په جنګونو کې تاسو ولیدي چې څومره ښایسته ښایسته ماڼیګانې جوړې شوې مګر د علم او پوهې دغه د تعلیم مسیر چې د خپل هغه هغه نه وګرځول شي هغه بیا هېڅکله هغه خپل نورمال حالت ته راتلی نه شي ځکه زه هغه دورو کې په تدریسات ثانوي کې علمي غړی وم دې باندې کار کېده هغه وخت د تعلیم لپاره ډېر زیات سرمایه ګذاري کېده او په دې سیستم باندې دوی په کلکه کار کاوه دا وروسته وروسته خو بیا پکې کیفي لحاظ تغییرات دغه خراب شو وروسته وروسته دغه په تابوت کې اوس میخونه تک وهل شوي دي د تعلیم حالان چې یوه ټولنه که پرمختګ کوي که علم پوهه نه وي دوی به څنګه وکولی شي چې د نوې نړۍ سره دوی ځانونه برابر کړي او بیا دا هېواد کې چې د نیمې پېړۍ نه ته کم دا د جنګونه تېر شو موږ خپل نارینه له لاسه ورکړو د عیسی کریم شي د میرمنو تعداد بیخي زیات دی یعنی فکر کوم چې شپېته فیصده یا پنځه شپېته اویا فیصد ته به مونږ رسېږو ځکه موږ ځوانان اوس فرار کې دي دونه ښځې تلی نه شي چې بس هغوی د قانوني او غیر قانوني لار نه د دې وطن نه راوځي ځکه بیکاري وزګارتیا ده تعلیم نشته دوی که تعلیم کړي دوی ته پاره کار نشته څوک کار نه ورکوي نو د ولګې د بیچارګۍ د لاسه فرار کې دي څوک نشته چې ورته ډاډ ورکړي امید ورکړي دی وطن چې پاتې شي موږ د تاسو اشتغال پیدا کوو موږ د تاسو تعلیم زمينه مساعده وو موږ د جنرال پیدا کوو یو تاریخ ورته ټاکي ترې دا دې زیات سخت ده د دې تحمل د دې زغم ټول څه د دوی کې دي چې ټول خپل د هغه اصل د بقا لار او تل ورکه ده
مننه غلې
دوی نه غلو ده نو رک شوی دي
مننه کور ودان تاسو ته بیرته راوګرزم کور ودان تاسو ته بیرته راوګرزم اسوره جان تاسو ته راځم تاسو محصله وې پانتونی کې وې زده کړې در باندې بند شوې دغه وضعیت چې اوس په کور کې ناستې ل زده کړو محرومې د دې ملامتي پر طالبانو ورچې د دوی پر نظامي ورچې ک د دوی پر هغه خبرو اتاو باندې چې دوی غواړي په افغانستان کې اسلامي نظام پلي کړی ستاپان باندې تا ته څوک ډیر ګرم ښکاری دا چې اوس په کور کې ناستې و خپل هیلو ته نسی رسیدلی څوک درته ډیر ملامت د دوی دا نظام او کده دغه اتاو چې د اسلام په نوم باندې خلک له تعلیم محروم وي
مانه دا یو څه مونږه په کور ناست یو اسمان د دې ملامتي خو وقن زمورزار او د دې چې دا ټول ملامتي کوي چې دا د طالبان په غاړه دي ځکه چې دوی هغه شخصي نظریه د دې هغه شخصي غوښتنې چې د اسلام د نوم باندې یا دغه د اسلام د چتر باندې په خلکو باندې پلي کوي نو که چېرې یو ښځه او نشي کولی تعلیم ته لاسرسی ولري د تعلیم د لارې نه هغه خپل حقوق هم نشي رسېدی یعنې تعلیم پرې بند شو حقوق هم پرې بند شو نو که چېرې ته غواړي انصاف طلب وکړي په ټولنه کې انصاف وغواړي انصاف لپاره چغه وکړي نو که چېرې ته قوانین موجود نه وي نو هغه عدالت ته به څنګه لاسرسی پیدا کړي نو داسې ده چې دا تعلیم ده که انصاف ده حقوق ده عدالت ده او قوانین دا ټول سره یو بل سره تړلي لازم ملزم دی نو په یو جنۍ باندې یا په یو ښځه باندې په یو ټولنه کې چې تعلیم دروازې بندې شوې نو زه باور نه لرم او نه داسې فکر کوم نه د دې خوشبیني به موږ ته بدوي راځي یا هم دې ته به موږ امیدوار ناست یو چې یو ورځ به موږ ته دوی راځي په کورونو کې به موږ ته د تعلیم دروازې خلاصې او حقوق به مونږ به ته په کورونو کې په لاس به راشي. هیڅ کله مونږ دې ته نه خوشبینه یو نه امیدوار یو د محصل په توګه چې دونه وختونه مې دونه یو کال په اندازې باندې تقریبا چې کېږي په کال مونږ په کور کې ناست یو. په دې کال کې چې دوی نه دروازه خلاصه کړې د مکتب نه یو کوچنی امید یې مونږ ته راکړې ده. نو زه فکر نه کوم چې په راتلونکي کې هم دې داسې یو کړنه وکړي چې یو ښځه یو جنۍ چې ده خپلو حقوقو ته لاسرسی پیدا کړي یا عدالت ته لاسرسی پیدا کړي. نو که چېرته په یو ټولنه کې یو ښځه نه شي کولی د یو فرصت نه د یو امتیاز نه د شتمنۍ د ټولنې نه یا هم د خپلو حقوقو نه چې اسلام یې ورته ورکړی ده د دوی په نظر چې دوی د اسلام د چوکاټ په برابر دوی کړنې کوي یا هم د اسلام په برابر د اسلام په چوکاټ کې دوی قوانین رامنځته کړي ده. نو که چېرته دوی هماغه اسلام چې دوی وایي چې دوی په دې کوي تر نسلو نسلونو پورې به ښځېونه شي کولی چې خپل حقوق ترلاسه کړي او عدالت ته لاسرسی پیدا کړي. نو که چېرته دوی واقعا غواړي چې اسلام پلي کړي په خپل ټولنه کې په افغاني ټولنه کې په ټولو باندې اسلام پلي کړي نو د قوانین هغه اسلام چې راکړي دي هغه حقوق چې اسلام مونږ ته ټاکلي دي د ښځو لپاره د نجونو لپاره د ښځې لپاره د سړو لپاره د ماشومانو لپاره په ټولنه کې د اوسېدو لپاره د تعلیم لپاره د هر شي لپاره اسلام دین ولې شامل کامل دین دی. دې لپاره چې په اسلام کې هر یو سمې ته فکر شوی ده هر یو کړنې ته چې ده یو قوانین یو کړنلاره ورته ټاکل شوی ده یو اصول ورته ټاکل شوی دي. نو که چېرته واقعا دوی غواړي اسلامي شریعت په دې کې وي پخوا د خلکو همدغه یو خوشبیني وه چې دوی فکر کوله چې که چېرته طالبان راشي نو اسلام ټول قوانین به پلي کېږي. خو متاسفانه متاسفانه زه به دا خبره وکړم چې دوی د کومې ورځې نه راغلي دي پخوا چې کوم یو څه قوانین اسلامي نظام و یا هم د اسلام په مطابق پلي کېده هغه یې هم بند کړی ده. دوی مطلق وایي چې مطلق مونږ قوانین د اسلام تطبیقوو. نو که چېرته تاسو اسلام مطلق بند تطبیقوئ نو تاسو به مونږ ته څه رقم وایي چې دا په اسلام کې موجوده ده که نه ده؟ مونږ پرې نه پوهېږو خبر نه یو خو یو شی موجود وي یو مرجع موجود وي چې مونږ ته دا واضح خو کړي چې واقعا دغه شی چې په اسلام کې راغلی ده چې دوی کومه خبره کوي دوی په اسلام کې موجود دغه خبرې دي او دوی هغه دروازې بندې کړي چې مونږ ته رهنمایي وکړي هغه دروازې چې مونږ ته خپل انصاف یا عدالت مونږ ته راکړي یا خپل حقوق ته لاسرسی چارې مونږ ته راښیي هغه دروازې خو مونږ باندې بند کړي دي. نو مونږ په دې باندې نه پوهېږو چې دوی دغه کړنې کوي دغه خبرې چې کوي واقعا دا اسلام کې راغلی ده که نه دي راغلی. دوی خپل هغه شخصي غوښتنې په مونږ باندې عملي کوي خپل شخصي خبرې په مونږ باندې عملي کوي. نو دغه یو سوال زه یو مسلمان یم ماته پیدا کېږي یو مسله ماته پیدا کېږي. نو زه باوري یم چې په نړۍ کې ټولو خلکو ته همدغه یو سوال پیدا کېږي دوی اسلام دین دوی یو شی په نړۍ کې ښودلی ده چې اسلام دین ډېر زیات سخت دی ډېر ظالم دی په ښځو باندې ډېر زیات ظلم کوي د ښځو لپاره حقوق پکې نشته د نجونو لپاره حقوق پکې نشته سړین تر ډېر حده پورې چې ده په یو داسې یو زندانه غوندې یو چوکاټ ورته برابر شوی ده چې دغه چوکاټ نه به دغه دایرې نه به ته خپل خپي نه شي ایستلی. نو ټول نړۍ ته دوی اسلام چې ده یو بل شی معرفي کړی ده. د یو مسلمان په توګه زه دې نه دا غوښتنه کوم چې د خدای مخه وکړي هغه شی چې په اسلام کې غره ده هغه قوانین چې په اسلام کې شته دي هماغه پدې کې خپل شخصي خبرې خپل شخصي غوښتنې د اسلام تر چت لاندې مراولې نه د اسلام نوم بد کې نه هم د مسلمانانو نوم پټوله نه کې یا هم پټوله نه لري کې
مدنه کور ودان سره جانې ډاکټر صاحب د خبرونی وخت کم د تاسو ته راځم لکه څنګه چې سوریا جان یادونه وکړه زما روسي پښتنه ده کچېری طالبان هم داسې د ماور کړی لکه څنګه چې اوس دوی وایي چې دوی په افغانستان کې شرعي قوانین په مطلق ډول باندې غواړي پلی کړی او پلی کوي هم ستاسو پان باندې که دغه ډول دوی مخکې لاړ شي او هغه څه چې دوی اوس د اسلام په نوم باندې تطبیقوي ستاسو پان باندې اول دا آیا واقعا دوی اسلامي احکام تطبیقوي کنه دویم که چیرې هم داسې مخته لاړ شي څومره د دې امکان شته ده چې په افغاني ټولنه کې د اسلام په وړاندې د خلکو کرکه راوپارېږي؟
مننه زه مجبور یم تلګرافي خبرې وکړم. زه د یو ملا په توګه چې عالی زده کړې مې په اسلام کې کړې دي د ازهر شریفو پورې مې درسونه لوستې دي زه د یو حقوقدان په توګه عالی زده کړې د حقوقي مې په اروپا کې کړې دي زه د یو قاضي په توګه چې د قضا کورس مې لوستې دي زه د یو وکیل مدافع په توګه صلاحیت سره ویلی شم چې عمل کې دلته ستر منافقت روان دی. طالب دی خبره باندې باید ځان پوکی چې د اسلام د منابعونو برداشت مختلف مجتهدینو مختلف اجتهاد کړی دی. یو اجتهاد چې د حق سره برابر دوه ثواب لري، یو د اجتهاد بل د حق رسیدو. په پاک نیت کړی او حق ته نه رسیدلی بیا هم یو ثواب لري. د طالب روایت په ډیرو مواردو کې یو د دې حالتونو نه دی چې په اکثره مواردو کې حق ته نه دی رسیدلی. زه په طالبانو کار نه لرم چې په څه شي باندې باور لري، دا د په دې مبارکي، اما هغه وخت د خپل دا نظر او برداشت په ټولنه کې د حکومتي وسایلو په ذریعہ باندې تحمیلولای شي چې د مشروع وسی. دا حکیمت د ټوپک په زور راغلی دی، مشروع نه دی. ته چې مشروع نه دی، خپل روایت خپل اجتهاد داسې شکل باندې په ټولنه کې تطبیقی چې د هغه په نتیجه کې د افغانستان خلکو ته به د پنجاب چوکیداری پاتې شي، دا زمنلو ورنه ده. یو حق دی بل امتیاز، یو حق دی قانون دی بل اخلاقی نورمونه. ډیرو مواردو کې د طالب مشران د یو سلسله حقوق د ورکول په توکار کې د امتیاز او د تراهم خبره کوي. نه، دا زما حق دی، دا تحصیل زما حق دی، زه باید واخلم، زه باید ترلاسه کړم. د دې فرصت نه په استفادې سره ای کاش د طالبانو استازي دلته وای، د طالب مشرانو او د طالب حاکمیت ته چیلنج ورکوم. یو میاشت ما ته وخت راکړي، د تمام موارد کې زه څه شی نه وایم، نه اختراع کوم. مدافعان منافع ملی غیر حزبی حرکت سلحه او قدرونه لري. دا او زه په یو میاشت کې دا سیستم حقوقي په داسې شکل چې د اسلام د اصولو سره برابرۍ دوه درې فرمانونو باندې تجربهولی شو. دې خاطر باندې دلته ستر منافقت روان دی. هماغه سمې چې په ابتدا کې اوویلې، اولین فرمان صادرول په کار دي چې تیر قوانین په هغو مواردو کې چې موږ ملغا کوو د اعتبار وړ دي. دا په یو ټولنه کې د لا قانوني حالت ختموي. متاسفانه طالبان د دې جرأت نه لري. هر ورځ مو په تدریج سره په هغه مواردو کې چې پیدا مو کوي چې کوم شی د اسلام د اصول سره مخالف دی، فرمان صدر کې دم لغوه شو. اما داسې نه شي کېدلی چې تمام صفر سره ضرب کوو، دا ټولنه د بحران سره مواجه کوو، لا قانوني سره مواجه کوو. دا له سره د دولتداري په اصولو خبر خلک نه دي. زه به یو مثال بلم راوړم، بیا به ستاسو ته رئیس د ترافیک د ولایت کابل درې میاشتې کورس د ترافیکی لسته ده. د دې په ځای چې کلی جوړ کړي چې زر مشکله حل کړي، د ازید موټرونو د کنټرول باندې ولاړ دی چې دا موټر لایسنس لري که نه لري. بابا خو یو مامور دی او شوبې شوې، ته رئیس د ترافیک نه شوې. ته خو په دولتداري له سره په دې خبر نه یې چې معاش اخلي د رئیس د ترافیک او کار کوي د عامر د تفتیش د لسانسینو. نشي کېدلی. دا له سره په دولتداري خبر نه دي، په قانون خبر نه دي، په حاکمیت خبر. څوک کوم مسلمان به راته وښیي چې ووایي چې موږ اسلامي شریعت تطبیقول نه غواړو؟ داسې مسلمان د سره کلمه ووایي. اما دا په داسې رقم په داسې منافقت باندې نه کېږي چې دا وطن د بحران سره مواجه کوي او په نهایت امر کې په بې علمۍ په بې دانشۍ باندې پنجاب چوکیدار جوړي. دا د منلو وړ نه دی. هغه ځواکونه چې په طالبانو کې په دې وطن زړه درد کوي، اسلامي په اسلام یې زړه درد کوي، د اسلام د تطبیق لپاره کار کوي، دغه رقم باندې چې دوی روان دي، دا وطن د تباهۍ سره مواجه کوي. او هدفمند اسلامي افکار او نظریه په قطعي ډول په نړۍ کې بدنامي او مړه کوي. د دې لپاره هدفمند کار پکار دی. متاسفانه د طالبان په دې خبره باندې هم دا د واقعیت د خبرې، دا د عمق د خبرې. متاسفانه د اورېدو غوږونه چې اسیر وادت کړی شي. متاسفانه
مننه ډاکټر صاحب، کور دې ودان، ژوندۍ وسیله تاسو ټولو قدرمنو میلمنو، د دیني او حقوقي چارو کارپو صلاح الدین سیدی، د ښځو د حقوقو فعال اوګی امیل، او د پانتون مسلې سرایانه هم درنګ له تاسو ټولو قدرمنو اوریدونکو هم نړۍ مننه چې تر دې دمو مو زما عملتیا وکړه. تر بلې خبرونه ښه چاره.